په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د اردوونکو د مشال رادیو په دې خبري غړای کې زه هارون باچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو، خو پیل له خبرونو کوو. سرټکی د خیبر هغه سوداګر چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت کوي وایي د تیرا راجګال کډوالو احتجاج دوی کاروبار خراب کړی دی. د روسیې مرستیال وزیر اعظم نن په دورځني رسمي سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی او ټاکل شوی د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی نن د فلسطین په اړه پر یوه قرارداد رائے واچوي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر ضلع سوداګر وایي د تیرا راجګال کډوالو لخوا د پیښور او تورخم ترمنځ لارې تړلو له کبله د دوی کاروبارونه خراب او له تاوان سره مخ شوي دي. د خیبر یو تجار مجیب شینواری پرون مشالو ته وویل د راجګال کډوالو احتجاجي پرلت د سیمې تجارت په ټپه درول دي. نوموړي زیاته کړه که د حکومت او کډوالو ترمنځ خبرې کامیابه او لاره بیرته خلاصه هم شي د تجارانو تاوان به جبران نشي.
د حکومتونو چې کوم نقصان وي هغه ډکیږي. چې کله کاروبار روان شي نو هغه مالونه یو په دوه روان شي او د دوی ریونیو پوره شي، خو د تجار نقصان د کولو ځای بیا پاتې نشي.
د خیبر د تیرا د راجګال بیکور شوي خلک د اګست له شلمې نیټې راهیسې په بېګیړه سیمه کې په احتجاج دي او د خیبر د ریلوې لارې د ټرافیک پر مخ تړلې ده. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې خپلې سیمې ته ستانه کړي، خو پوځ وایي چې د تیرا امنیت لا هم د ډاډ وړ نه دی او ځکه نو کډوال یې بیرته نشي لیږلی. د روسیې مرستیال وزیر اعظم الکسی اورچوک نن د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان خارجه دفتر پرون په بیان کې ویلي ول چې د روسیې مرستیال وزیر اعظم د لوړپوړي پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ځي. ټاکل شوی نوموړی د پاکستان له ولسمشر آصف علي زرداري، وزیر اعظم شهباز شریف، د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار او نورو چارواکو سره وګوري. د پاکستان خارجه دفتر ویاندي ممتاز زهرا بلوچ پرون په بیان کې ویلي ول چې د روسیې د مرستیال وزیر اعظم سفر د هیواد او پاکستان ترمنځ د دوړخي جوړي د پیاوړتیا په ځانګړې توګه د سوداګرۍ، انرژي او رابطو په برخو کې د پراخو هڅو یوه لړۍ ده. د بلوچستان د شیرانی ضلع د کیسا په سیمه کې د زنغوزیو یا چلغوزو پر ځنګل لګیدلی اور مړ شوی دی. په کوټه کې د قدرتي آفتونو پر وړاندې مبارزې ادارې مشر جانزیب خان نن مشالوډو ته وویل چې د لویزو او ځنګلاتو محکمې د کارکوونکو په مرسته هغه اور وژل شوی دی. هم نن بیا د شیرانی ضلع مرستیالي کمشنرې سنا ماجبین رسنو ته ویلي چې د اور وژنې لپاره عملیات روان دي. نوموړي زیاته کړې چې پرون ماښام ورته پر ځنګله د اور لګېدو خبر ورکړل شو. ځایي انتظامیې له ځنګر سره نږدې اوسېدونکو خلکو ته د کورونو خالي کولو ویلي ول. د کیسا سیمې پر ځنګله د پروني اور عوامل لا هم نه دي په ډاګه شوي. تر دې مخکې هم د 2002 زیږدیز کال په مې میاشت کې د بلوچستان په شیرانی ضلع کې په ځنګلونو د اور لګېدو له کبله د زنغوزیو او زیتونو زرګونه ونې سوځېدلې وې او درې کسان وژل شوي ول. دغه اور د وژنې لپاره له ایرانه ځانګړی جهاز غوښتل شوی و. د امینستل ګون مشر امل ولی خان ویلي د مجوزه شپږشتم آئینی ترمیم ملاتړ به هله کوي چې مرکزی حکومت د دوی یو شمیر شرطونه ومني. د ګوند مرکزی ویان احسان الله نن مشالډو ته ویل د سپتمبر پر ولسمې نه پرون د امل ولی خان په مشرۍ د مشورتي کمیټې په غونډه کې وفاقي حکومت دا شرطونه کېښودل شول چې د خیبر پختونخوا نوم دی یوازې پختونخوا کړل شي، د آئینی څوکیو لرونکو چارواکو کاري مدد ونه غځول شي او په پوځي عدالتونو کې دی په سیاستوالو د مقدمو له چلولو ډډه وکړل شي. د ګوند ویان زیاته کړه امل ولی خان دا هم ویل چې د هر هغه آئینی ترمیم مخالفت کوي چې د شخصي ازادیو، بنیادي حقوقو، جمهوري اصولو او د تلسم آئینی ترمیم یا صوبایي خپلواکۍ ضد وي. نوموړي البته زیاته کړه چې دوی د وفاقي آئینی عدالت جوړولو یا هر هغه آئینی بدلون ملاتړ کوي چې د ولس او هیواد په ګټه وي. مرکزي حکومت ټول مرز د آئینی پیکج په نوم د یوې قانوني طرحې له پارلمان د منظورولو په هدف د قومي اسمبلۍ او هم سینټ غونډې بدلې وي، خو په قومي اسمبلۍ کې د مطلوبه رایو نه ترلاسه کولو له وجې هغه ترمیمونه وړاندې نه کړای شول. حکومت البته ویلي چې هڅه کوي مطلوبه رائے ترلاسه او بل پراتلونکو څو ورځو کې اسمبلی ته وړاندې کړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرال ځانګړی استازي یا د یوناما مشره روزا اتنبایو به نن د امریکا په نیویارک ښار کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په باب معلومات ورکړي. یوناما نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په غونډه کې به پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو د محدودیتونو پر موضوع بحث وشي. او ټاکل شوی د ملګرو ملتونو جنرال اسمبلی نن د فلسطین په اړه پر یو قرارداد رائے واچوي. په قرارداد کې اسرائیل غوښتنه شوې چې په غزا او لویدیځ غاړه کې خپل غیر قانوني موجودیت ختم کړي، خپل پوځي ځواکونه او هم خپل ټول آبادکار له هغو ځایونو وباسي. دا قرارداد په 193 غړو مشتمل اسمبلی ته په داسې حال کې وړاندې کیږي چې په غزا کې د اسرائیل او حماس جګړه یو کال ته اوږده شوې. دا جګړه له هغه وروسته پیل شوه کله چې حماس د 2023 کال د اکتوبر پر 1 پر اسرائیلو برید وکړ. د هغې حملې په غبرګون کې اسرائیلو د غزې په تلانګه کې سختې پوځي کاروایې پیل کړې دي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یوه ترهګره ډله بولي. په عین وخت کې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو استازي له غړو هیوادونو د قرارداد ردولو غوښتنه کړې ده. د مشال ریډیو د خبرونو پای نمشال ریډیو خبرونه موریدل په روانه خبرونه کې اوردونکو پر دې یو شمیر نورو سیمایزو موضوعاتو تاسو ته معلومات درکو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکي وایي په خیبر کې د تیرا راجګال کډوالو احتجاج د دوی کاروبار خراب کړی دی. خو داغه کډوالو یو مشر وایي تر هغه چې حکومت خپلې سیمې ته د تګ اجازه نوي ورکړي پرلت به جاری وي. د روسیې مرستیال وزیر اعظم نن په دورځنی رسمي سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی او ټاکل شوی چې د پاکستان د وزیر اعظم او د ولسمشر تر څنګ له لوړ پوړو حکومتي چارواکو سره وګوري. په دغه اړه خپل خبریاله معلومات اخلو. او د بلوچستان د شیرانی پر یو ځنګله پرون لګیدل اور مل شوی دی. د سیمې اوسیدونکو وایي د لیویزو ځنګلاتو محکمې د کارمندانو په هڅو اور مل شوی او دا چې د ځنغوزه وونو ته زیان نه دی رسیدلی. اوس پر شو رپورټونو ته. د خیبر د تیرا راجګال کډوالو په جمرود کې سړکونه تړلې دي چې له وجې تجاران د کاروبار د خرابېدو خبر ورکوي. سوداګر وایي حکومت دی له مظاهرچیانو سره یو جوړجاړی ته ورسي او لار د خلاص کړي. خو د جنگونو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي پر لټوال وایي حکومت یې غوښتنو ته غوږ نه نیسي. د دوی غوښتنه خپلو سیمو ته یې ستنېدل دي. خو چارواکو ویلي لا هم بشپړ امنیت نه دی راغلی نو ځکه کډوال نشي ستنولی. تر دې مخکې پوځ څو ځل ویلي چې تر هغه ملای ماته کړې ده. په جمرود کې ناس مظاهرچیان پوښتنه کوي چې نو بیا ولې دوی له ستنېدو منع کړل شوي. د موضوع تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کوونکی سوداګر مجیب شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د تیرا راجګال کډوالو لخوا د خیبر دارې د لارې تړلو لوجې دوی ډېر تاوان سره مخ شول.
د دې نوکان وس د کلکولیشن نه هم وتل. خو تجار یو داسې ځای کې ودرېدل چې ما یقین نه راځي چې هغه به روان کال خپل تجارت ته په خپلو خپو ودرېږي کنه، ځکه چې د هغه نقصان چې کوم دی هغه ډکول لوزای را روان وخت کې زنه نه مچ د تجار نقصان بډک شي. د حکومتونو چې کوم نقصان وي هغه ډکیږي. چې کله کاروبار روان شي، روزګار روان شي، نو هغه مالونه یو په دوه روان شي او د دوی ریونیو چې کوم وي هغه پوره شي، خو د تجار نقصان د کولو ځای بیا پاتې نشي. د نه علاوه د روډ بندش شي کومه خبره په هغه کې خوشک پاتې نشو. انتظامیه شکل کې دی، پولیس شکل کې دی، د ای سی ډی سی شکل کې دی. دا څومره ذمہوار خلک دي چې د انتظامیه هر شکل ناکام شو.
د تیرا راجګال کډوالو یو مشر ظالب ګل کوکی خیل وای چې ترڅو دوی خپل کلیو ته نه ویلې کل شوی نو ترغه د خیبر درې لار نه خلاصوي.
د موږ داسې رسګورو چې په ټایم وو پلامو ما او ملګری مو ما او خا کم یو کور کې روانو او دا حکومت روغې ویل چې موږ ته خطر راو ملک مې دا پرې خو خپل مشر یې پورا کو وای چې کوم دا به بده جوړې چې کوم یو خاخي دی په کلیو او بده په جوړای نو موږ سره داسې تم راخسته ای موږ له پلورو و نه کوه دګیب کې پروت یو او نن پرګی وځلم دای سره موږ سره ځلم نو وای نو موږ درد نه تلا کا ولایت ونونو تلا کا ولای ودا مونږ تا پر نه پر کوی چې مونږ لیه په بھاو اینه خپل ملک نه پرې خي
تیر راجګال کډوالو د تیر خو شاوی میاشت رئیس د پیښور او تورخم ترمنز لار په جمرود بیګیاړي کې د لویو گاډو پر مخ تړلې او د سره د پاکستان او افغانستان ترمنز دوړ خست تجارت ودرېدلې د خبر زلی پولیسو یو چارواکي خپل نوم نه خبرول په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دا د انتظامی چارواکو ذمہواری ده چې دا لار خلاصه کړي او د کډوالو سره مذاکرات وکړي د خیبر ډیپټی کمشنر ثنا الله خان نمو د واتس اپ لارې دغه پښتنه وکړه چې د خیبر دارې لار په خلاصولو کې ولې ناکامه دي نو دوی په دې حق لا څرای را نکړه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور د پیښور کمشنر ریاض محسود او یو شمېر نورو سرکاري ادارو چارواکو په دې ورستو کې د تیرا راجګال کډوالو کمیټې مشرانو سره ناستې کړي خو تر اوسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې د تیرا راجګال نه په 2014 کې د بدمنۍ او پوځي عملیاتو له امله خو شاشل زره کورنۍ بې کوره شوي او په جمرود کې دېره شوي دوی وایي په کار د وس خپلو کلیو ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي په خیبر ضلع کې میشتو امنیتي ځواکونو د یو شمېر جرګو په مهال ځایي مشرانو ته ویلي چې په تیرا راجګال کې لا هم د امنیت ستونزه شته او چې کله دغه سیمه مکمل له وسلوالو پاکه کړي نو بیا به کډوالو ته اجازه ورکړي چې ورستانه شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
دا مشال رادیو
تاسو مشال لیډ ته غوږی اردوونکو سرزو اسلام آباد ته له غزیر سره خپل خبریال او د چارو شونونکو طاهر خان په خبرونه کې راغلی دی طاهر صاحب تاسو سلیمی شي وایو او که دغه موضوع تفصیل اردوونکو ته ورکړي چې دا د روسیې مرستیال وزیر اعظم ویل کیږي چې نن اسلام آباد ته رسیدلی دی په دورځني رسمي سفر نو څه وخت در رسیدلی دی دې بل ته ملاقاتونه تر اوسه کړي دي یا نه دي کړي څه وخت په او چا چا سره ملاقاتونه وکړي
سلام تاسو ته بچا صاحب او تاسو قدرمن اوریدونکو ته دا لږه شیبه وړاندې د روسیې چې کوم نائب وزیر اعظم دی یا مرستیال دی هغه په اسلام آباد کې د پاکستان چې دا کوم خپل هم منصب دی اساګار سره په خارجه وزارت کې خبرې شروع کړې دي فقط دومره د خارجه وزارت لخوا ویل شوې دي چې په دې خبرو کې به دی دواړه خیزه همکاري د پاکستان او د روسیې او دې سره سره په تجارت توانای او د غرنګ اتصال یعنی منصوبو باندې بم دی خبرې کی خو بهرحال دا د ملاقات سره سم مختصر بیان جاری شوی دی او ممکن ده چې د دې ملاقات وروسته بیا نور تفصیلات هم جاری شي او دینن شاوخوا لس مازیګر د پاکستان په وخت دی په دورځنی سفر پاکستان ته راغلی دی او د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې رسمي خبرې چې دا اوس روانې دي په اسلام آباد کې د دې ترڅنګ به د پاکستان ولسمشر سره او وزیر اعظم سره په دواړه خیزه معاملو باندې او د سیمې په حالاتو باندې خبرې کوي نو د روس ته وزیر اعظم سفر مهم ځکه چې راتلونکي میاشت کې په اسلام آباد کې د شنګایي همکاره چې کوم هغه تنظیم دی اس سی او دغه هم یو غونډه کیدونکې دا چې روسیه هم دغه غړي دی نو ممکن نه چې په دې خبرو کې په هغه باندې خبر وشي خود زمان نظر دا چې امنیتی مسلې به هم د خبر یو موضوع ځکه وی چې تاسو بیا دوی په مارچ کې لوی حمله شوی او په ماسکو کې د روس په مرکز کې او روس بیا داعش پلان پر غاړه باندې اخستی و او په هغه کې یو سلو شاوخوا دیش کسان وژل شوي وو نو په ایران کې بیا حمله شوی وی نو امنیت به هم یو مسله وی خو د روس او پاکستان تعلقات په اړه فقط دومره وایم چې تعلقات سوړ جنگ کې یا کولډ وار کې ډیر خراب وو او امریکا چونکه پاکستان اتحادی خو روس بیا د روس او د پاکستان په تعلقاتو کې ډیر خوالی راغلی افغانستان موضوع په هغه کې یو مهم ټکی وو پاکستان چې کوم په د ماسکو فارمیټ په نامه باندې مذاکرات د افغانستان په اړه دغه فعال رکن هم دی نو یو بل نږدې شوی دی 2019 کال کې روس په اول ځل باندې پاکستان سره فوجي همکاري شروع کړه سلور هلیکاپټر فوجي ورکړې وي بیا د پاکستان او د روس د فوجونو ترمن سو واره مشترکه مشکون هم شوی دی. نو په تجارت کې هم چونکه روس مخکې اعلان کړو چې دوی به د کراچۍ نه یو د ګیس پایپ لاین کې $2 ارب هغه خرچي، خو هغې پرمختګ ونه شو. نو بهرحال هر لحاظ سره دا سفر مهم دی، چونکه نن شروع شو سبا به هم وي، نو ډېر شیان ممکن ده چې د دې سفر روس ته مخې ته راشي.
سمه ده، ډېره مننه طاهر خان له اسلام آباد. د روسیې مرستیال وزیر اعظم اسلام آباد کې دی، له چارواکو سره به خبرې کوي او موږ به دغه تاسو ته معلومات درکو. د بلوچستان په شیرانی کې پر ځنګل لګیدل اور مل شوی دی. ځایي خلکو او چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا اور پرون د سپتمبر پر 11 لګیدل او چې چاته پکې زیان نه دی رسیدلی. تر اوسه معلومه نه ده چې د اور لګیدو وجه څه و. خو چارواکي وایي په دې اړه پلټنې کوي. دا هغه سیمې د اوسیدونکو د ژوند دارومدار تر ډیره د ځنګل پر جلغوزیو یا چلغوزیو او زیتونو دی. ایوب ترین نور معلومات راکوي.
د کوچ څخه نږدې 400 کیلومتره لري و شمال لور ته د بلوچستان د ضلع شیرانی په کوه سلیمان غر کې د کیسا په سیمه کې په ځنګل کې اور لګېدلې دي، چې لامل یې د ځایي خلکو په خبره ځینې کلي لکه شرغلی او سمازی کلی تر اغیز لاندې راغلی دي. په دې اړه مشکله په کوټه کې د ناوړي وجې د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ای بلوچستان د مشر جانزیب خان سره تماس ونیوي. نو هغه په لنډه توګه و مشالیرو ته وویل چې پی ډی ایم ای د لیویزو او ځنګلاتو د کارکوونکو په مرسته اوس اور وژلی دی.
اوس مهال اور ختم شوی دی. موږ فایربال استولی وو، هلته لیویز والا ختلی وی، هغې پوشز او فایربال ځوانې د اور ختم کړی دی.
په دې اړه د مشالډو سره په خبرو کې د سیمې یوه اوسېدونکي عبدالقیوم د ستمبر په 13 نیټه وویل چې د چلغوزي و درختو ته اور نه دی رسېدلی.
نور دا چې لرګای نه جنې راوړي چې بالیا ونی پرې کې وی لالوړ غره له الوړ غره چې کندې د کیسې وی د اثر چې لټا کې د ځان ته څنګه غوځي ډیر په دغه ځای کې نه دی اور په بالن کې دی په کول دی.
کڅم د اور لګې دو حاصل اله تر دم غړې پوری نه دی معلوم سوی. خود سیمې ځینې خلک په دې باور دي چې د چلغوزي د پخېدو په خاطر ځینې ځایي خلک الته اور لګوي چې لامل یې کله نا کله دغه ډول پیښې رامنځته کیږي.
اصل کې په دغه سیزن کې خو دوی دغه بالا سي د کلي والا اور وخېدي نه، نو هغه دغه دغه اورونه ولګي او دوی خپل پروسس دی د چلغوزي د چلغوزه څخه ده. دغه مطلب د ځانې ورته ویایي د کم څه د فروټ دی نه، دا راوښ کوي بیا خاورو کې دفن کې بیا اور ته ولګي بیا پاخت بیا باندې دوی وټکي. اندازه دغه دی چې دا واجب دی، لیکن صحیح وجل یې تر اوسه په مسوي نه ده. اصل کې مطلب کچا اور لګولې دی، دا وجه صحیح معلومه نه ده.
د دوی ورده چې په کال 2002 کې د مې په 14 نیټه د بلوچستان د شیرانی په کوه سلیمان کې اور لګېدلی و، کوم چې د 2019 څخه د زیات وخت پورې بل و او په نتیجه کې درې کسان او درې نور زخمیان شوي وو. وروسته چارواکي د ایراني اور وژنې الوتکې د لارې په اور مړ کولو کې بریالي شوي وو.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز، لنډې سپې 15,250، 2,113 او 15,315 شپېته کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
امین استلګون ویلي کړه د مسلم لیگ نن په مشرۍ وفاقي حکومت په آئین کې د ترمیم لپاره د دوی ملاتړ غواړي، نو ځینې شرطونه باید ومني. په دغو شرطونو کې یو هم د خیبر پښتونخوا نوم پختونخوا ته اړول دي. تر اوسه د پاکستان وفاقي اتحادي حکومت چارواکو په دې اړه سندي ویلي ده. په داسې حال کې ده چې په وفاق کې اتحادیان مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي د عدلي او ځینو نورو مسایلو په اړه په آئین کې بدلون غواړي. دوی د دې کار لپاره د پارلمان د غړو د ملاتړ په لټه کې دي. شبیر احمد جان د موضوع تفصیل راکوي.
دا عوامی نیشنل گوند ویان انجینئر احسان اللہ خان مشال لیڑو تو ول چې دوی به د شپږ وشتم آئینی بدلون کې د هر هغه ماده یا شق مخالفت کوي کم چې د بنیادی حقوقو او د پاکستان د آئین د بنیادی اصول او یا جمهور نظام پر ضد وي، لکه د سیاسي کسانو په پوځي عدالتونو کې مقدمه چلول یا د صوبو خپلواکي او تلسم آئینی بدلون پر ضد.
تلسم ترمیم ضد کې اس یو داسې پدې کې شک نه وی شامل یو ترمیم کې یا د آئین د بنیادی ډانچې رچ دا پر ضد پاکستان کار نوی او دا د جمهوری اصول او د انساني حقوقو منافع خبرې دي، چې یعنی په ورو ورو خبره باندې د سیاسي کارکونانو په حواله سره د فوجي عدالتونو فیصلې یا نور داسې کیسي. په دې کې مهمه نقطه زموږ یو دا وه چې د بلوچستان کې دننه چې کوم د صوبایي سملۍ سیټونه دي دا کم وو، او بیا د پښتنو آبادی تقریبا د بلوچو سره برابر ده، نو هغه کې هم موږ د اضافي کوشش کړی دی او هغه خبره هم په دې آئینی ترمیم کې دا
دوی زیاتوي چې دوی دا هم غوښتنې دي چې په اساسي قانون کې د خیبر پښتونخوا نوم د یوازې پښتونخوا کړل شي، ځکه د په وینا د صوبې نوم څوک سم نه اخلي، څوک ورته کی پی او څوک ورته کی پی کی وایي کم چې ناسم دي. دغه ډول دوی د هغه وړاندیز هم مخالفت کوي چې د آئینی څوکۍ لرونکو چارواکو د کار موده حذفولو سره تعلق لري. دوی وایي د شخصي ازادۍ خلاف چې کوم قانون یا اصول وي د هغه به هم دوی مخالفت کوي. باقي دوی د هر هغه بدلون ملاتړ کوي چې د ولس جمهوریت او د هیواد په ګټه وي. تیرو څو ورځو راسي په عوامي نیشنل ګوند او په خصوصي توګه د ګوند په مرکزي مشر سېنېټر ایمل ولی خان په ټولنیزو رسنیو او بیا ځینې خبریالانو او بیا د پاکستان تحریک انصاف د سیاستدانانو لخوا سخت ټکونه کېدل چې دوی د حکومت او پوسټ په خوخه دغه غیر جمهوري بدلونونو ملاتړ یو فشار لاندې کوي، ځکه د سېنېټر ایمل ولی خان ځینې داسې بیانونه په مطبوعاتو خپور شوي وو چې پکې هغه دا بدلونونه د ریاست په خېګړه بلل. دا چې ولې اوس یاد ګوند دغه آئینی ترمیم منلو لپاره ځینې شرطونه کې غوډل، نو پاکستان کې نړیوال ورسپانې واشنگټن پوسټ سره کارکونکو خبريال او شنون کې حق نواز وای کله چې د وکیلانو او ځینو سیاستدانانو او مدني فعالانو لخوا په دغه لنجمن شپږ وشتم آئینی بدلون خبره شروع شوه، نو کومه خبره چې عوامي نیشنل ګوند اوس کوي بد وړاندې کړی وي.
زما په خیال دا اول پکارو او هر سیاسي ګوند د پکار دي، خاص کر د عوامي نیشنل ګوند تاریخ تاریخ دغه مشران موږ ګورو نه هغه چې کومه خبره کړې نو تلکه خبره کړې ده لومبه په یو مسله ځان په یو لاغې پس بیا کول دا زما په خیال باندې یو خو روایت نه وکړي چې تعالی سې لیدلې نه کې پدې آئینی ترمیم کې دي. شو زما په خیال په قومي سملې کې خدا غي یو غړی منښتا سېنات کې ایمل ولی خان دی، نو خو بیا هم د خلکو نظر هغې ته وي ځکه چې دا غي یو سیاسي تاریخ شاته شته یو جدوجہد دی یو مزاحمت دی.
خو بیا عوامي نیشنل ګوند ویان وای د دوی مخالفینو دوی پسې پراپاګاندا کړې وا او دوی کله هم داسې ګامونه او قانون ملاتړ نه کوي کم چې د جمهوریت نظام بنیادی حقوقو او یا د پاکستان د اساسي قانون پر ضد وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر علی امین ګنډپور تعلقات له وفاقي حکومت سره ښه نه دي. دواړو خواوو د یو بل پر ضد څو ځل بیانونه ورکړي دي. ګنډپور پرپوز هم نیوکې کوي او د خپل بندي مشر عمران خان د خوشي کولو لپاره د جلسو په پلانولو کې مخکې دی. له دې وجې د چارو ځینې پوهان وایي په صوبه کې ترقیاتي کارونه کم او سیاست زیات دی. تفصیل غلام غوث را کوي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د 10 سپتمبر نه واخله تر 14 سپتمبر پورې سلور وړ ورځې د حکومتي غړو لخوا په وفاقي حکومت او پوځي اسټابلیشمنت نیوکی شوې وي او په بیا بیا د عمران خان د زندان نه د راخوشي کولو وغوښتنه شوې وه. خو بیا د حزبي اختلاف غړو په صوبایي حکومت نیوکی کړې وې چې د صوبې په معاملاتو او ستونزو حل کولو صوبایي حکومت سترګې پټې کړې دي او ټوله توجه یې په مرکز کې پر روانو سیاسي معاملاتو او د عمران خان د راخوشي کولو لپاره په جلسو جلسونو مرکز کړی ده. په صوبایي اسمبلی کې د پوځي اسټابلیشمنت لخوا د حکومتونو په معاملاتو کې د مداخلت په ضد هم په صوبایي اسمبلی کې یو قرارداد حکومتي غړو د خپل اکثریت په زور منظور کړی و، خو حزب اختلاف د دغه قرارداد ملاتړ نه و کړی. د حزب اختلاف د مشر عباد الله خان نه مې وپوښتل چې هغوی ولې په حکومتي معاملاتو کې د پوځ او جاسوسي ادارو د مداخلت په اړه د قرارداد حمایت ونه کړو. نو په ځواب کې هغه وویل چې په هغه قرارداد کی د صوبې د مفادو هیڅ خبره نه و او د عمران خان د راخوشي کولو غوښتنه پکې هم شوې وه، نو ځکه ورسره دوی په اصولي توګه اتفاق ونه کړو.
جو قرارداد داو پاگ اینڈ الفاظ نے اور ادھر عمران خان کو فل فور رہا کیا جائے تو منگ کماتا رہی جو عمران خان کو رہا کیا جائے کورٹس تھی التو فیصلہ کی عدالتوں نے فیصلہ کی نزت چوک مدہ چوک دیجیے عمران خان کو رہا کیا جائے منگز کا مخالفت کر لیا.
خدای اسمبلی د سلورو ورځو په هغه غونډه کې بیلابیلو حکومتي غړو په بیا بیا د حزب اختلاف دا تورونه رد کړي وو چې ګواکې دوی یوازې په مرکز کې روانو سیاسي معاملاتو ته زیاته پاملرنه کړي ده. شینون کې په دې نظر دی چې موجوده وخت کې په نورو صوبو کې د ولسی پرمختګ او د صوبایي حکومتونو لخوا ترقیاتی کارونو ته کومه پاملرنه کیږي، نو هغه رنگ پاملرنه په پښتونخوا کې په نظر ناراضي. خبریال او شینون کې شمس مومن په دغه اړه د پښتنې په جواب کې وایي،
بدقسمتی ده د پښتونخوا د عوامو چې یو طرف ته مقابله زمونږ د پنجاب د وزیر اعلی سره ده، د سند د وزیر اعلی سره ده، د بلوچستان د وزیر اعلی ایون چې ډېر یو وړ صوبه ده بدمنی مالته د دې په نسبت باندې شاید زیاته ده، خو د هغې باوجود ترقیاتي کارونه او غټې فیصلې پالیسیانې جوړول او پروجیکټونه شروع کول هلته په دړادړ روان دي او زمونږ په صوبه کې تر اوسه پورې سوا د کاغذي کاروایانو نه هیڅ نشته. دی زه نن د یو ټیکنیکل کس سره د یو د محکمې ناستو موقع و چې یاره په دې را روان ای ډی پی کې یو نوی پروجیکټ نشته، یو چې ګینې په سالانه ډیولپمنټل پروګرام کې چې دی نوی پروجیکټ یا یو نوی کار دی شروع شي دومره پیسې نشته دی چې هغه د تیرو پروجیکټونو د په هغې باندې کنټینیو وساتلی شي. نو لہذا صوبائی حکومت دا په دغه خپل رویه باندې د وفاقي حکومت سره په اټیچیوډ باندې او هغوی سره په ورکینګ ریلیشن شپ باندې خپل نظر ثانی په کار ده.
خو موجوده صوبایي حکومت په بیا بیا په مرکزی حکومت تور پوری کړي چې دوی ته د خپل برخي د اربونو روپو بقایجات نه ورکوي، نو ځکه صوبا د مالی مشکلاتو سره مخ ده. په پیښور کې خبريال او شینون کې عرفان خان وایي مرکز لا صوبې ته خپل بقایجات ورکول د وفاقي حکومت آئینی ذمہواری ده، خو هغه فکر نه کوي چې د موجوده سیاسي تاوتریخوالي په ماحول کې به مرکز صوبې ته خپل بقایجات ورکړي. عرفان خان زیاته کړه چې د بقایجاتو دا معامله به هم صوبایي حکومت د سیاسي ګټو ترلاسه کولو لپاره کاروي.
درې ورځې د پاکستان په فوج او په اسټابلیشمنت باندې پسې خبرې کول دا د هغه بیانیه تسلسل دی چې علي امین ګنډاپور چا کېنولې وو، نو هغه طاقتور حلقو ته دوی بیا یو پیغام ورکولو چې موږ ټول خلک د علي امین سره ولاړ یو، که تاسو موږ سره زور زبردستی کوئ نو موږ سره د اسمبلی دغه فورم یا فلور موجود دی، موږ په دې باندې ستاسو خلاف تقریرونه کوو، ستاسو خلاف به خبرې کوو. نو یو خو دوی ته دغه پته د عوامو همدردی حاصلولو لپاره
یاد دی وی چې پر روان مالی کال کې د پښتونخوا حکومت خپل بجټ هم د وفاقي حکومت نه وړاندې پیش کړی وو او هغه محل هم له مرکزه د صوبې د بقایجاتو ادا کولو غوښتنه شوې وه، او د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور هغه محل د صوبې د حق په مسله د وفاق په ضد د احتجاج دړکه هم ورکړی وه. خو د صوبې د حقونو ترلاسه کولو لپاره تر اوسه صوبایي حکومت څه عملي تګلاره نه ده جوړه کړې.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې لري شوی نو په میاش کې او په دوکیا په سلورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی پول او دا قام په دې پیو د سیاست څه سی دی او سیاست کې لا ترای څه کوي سیاست څنګه کوي
ریو اورې کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا به غاره دا سایه دا لوګي دا سا نو دوی سره سم زمو څه کار نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میڈیا هم دومره آزاد دی څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دی ټولواله خلک بنتی پورته کړي کلاشن کوف غاړه ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږو هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د مازیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنه بجې اوریدای شي.
په پیښور کې د مازیګر شپږ نیم بجې شوې د مشال ریډیو لند خبرونه درته ورو. د خیبر سوداګر وایي تیر راځګال کډوالو لپاره د پیښورو ترخم ترمنځ لارې ترلو له کبله دوی کاروبارونه خراب او له تاوان سره مخ شوي دي. د خیبر یو تجار مجیب شنواری پرون مشالډو ته ویل د راځګال کډوالو احتجاجي پرله د سیمې تجارت په ټپه درول دي. بلخوا د خیبر د تیر راځګال به کورشي خلک د اګست شلمې راځي په بیګړې سیمه کې احتجاج دي او دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې خپلو سیمو ته یا کلو ته ستانه کړي خو پوز وایي چې هلته امنیت د ډاډ وړ نه دی او ځکه نو دوی لا هم نشي بیرته لیږلی. د روسیې مرستیال وزیر اعظم الکسی اورچوک نن د پاکستان په دورځني سفر اسلام آباد ته رسېدلی دی. د پاکستان خارجه دفتر پرون په بیان کې وویل چې د روسیې مرستیال وزیر اعظم د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته ځي او ټاکل شوی چې نوموړی به د پاکستان ولسمشر آصف زرداری وزیر اعظم شهباز شریف د بهرنیو چارو وزیر سګډار او نورو لوړ پوړو چارواکو سره پر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د بلوچستان د شیرانی ضلع د کیسا په سیمه کې د زرغوزه او شلغوزو پر ځنګل لګېدلی اور مړ شوی دی. په کوټه کې د قدرتي آفتونو پر وړاندې مبارزې ادارې مشر جانزیب خان نن مشالډو ته وویل چې د لویزو ځنګلاتو محکمې د کارکوونکو په مرسته هغه اور وژل شوی دی. د امنیت سلګون مشر امل ولی خان ویلي د مجوزه شپږشتم آئینی ترمیم لتل به هله کوي چې مرکزي حکومت د دوی یو شمېر شرطونه ومني. د ګوند مرکزی ویان احسان الله نن مشالډو ته وویل چې پرون د امل ولی خان په مشرۍ د مشورتي کمیټې په غونډه کې هغه شرطونه مخې ته راغلل چې پکې د خیبر پختونخوا نوم یوازې پختونخوا کول، د آئینی څوکۍ لرونکو چارواکو د کاري مودې نه غځول او په پوځي عدالتونو کې په سیاستوالو د مقدمو له چلولو ډډه کول شامل دي. مرکزی حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان په اړه غونډه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما ویلي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیکرټری جنرل ځانګړي استازي روزا تنبایو بلند د امریکا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د وضعیت په باب معلومات ورکړي او ټاکل شوی د ملګرو ملتونو جنرل سیکرټری نن د جنرل اسمبلی نن د فلسطین په اړه پر یو قرارداد رایه واچوي. په قرارداد کې له اسرائیلو غوښتنه شوې ده چې په غزه او لویدیځ غاړه کې خپل غیر قانوني موجودیت ختم کړي، خپل پوځي ځواکونه خپل ټول آباد کار له غزاینو وباسي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو استازي له غړو هیوادونو د قرارداد ردولو غوښتنه کړې ده. مشال ریډیو لن خبرونو اوس یو بل موضوع. د بشري حقوقو د څار سازمان پر نړیوالو نیوکې کړې دي چې پر خزو د طالبانو د افغان خزو د طالبانو د بندیزونو ختمولو لپاره کافي فشار نه دی اچولی. د سازمان ویلي پر طالبانو باید فشار راوړل شي چې نجونو ته ټول ښوونځي پرانیزي او ښځې کار کولو ته پرېږدي. طالبانو په دې اړه څه غبرګون لا هم نه دی خولې. طالبان د 2021 کال د اګست له 15 راهیسې پر افغانستان واکمن دي. دوی پر افغان مېرمنو ګڼ بندیزونه لګولي او وایي په دې اړه د نړیوالو فشار یې دریځ نشي بدلولی. تفصیل زموږ د همکارې په دې رپورټ کې.
د بشري حقوقو څار سازمان یا هیومن رایټس واچ ویلي طالبان په بشپړه توګه لسته کړو د نجونو په بې برخې کولو سره په سیستماتیک ډول د ښځو پر حقونو برید کوي او په دې کار سره یې د افغانستان د پوهنې سیستم او خلکو ته اوږدمهاله زیان رسولی دی. دغه سازمان پرون سه شنبه د سپتمبر په 18مه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز د درې کلنۍ په مناسبت په یوه بیان کې ویلي دا بندیز یو ناوړه جنسیتي برید دی چې د افغانستان په ښوونیز نظام کې جنسیتي نابرابري بنسټیزه کوي. په بیان کې راغلی چې دا بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغېز کوي او د هیواد راتلونکي لپاره ناوړه ټولنیزې پرمختیایي او اقتصادي پایلې لري چې د هرې ورځې په تیرېدو سره چې بندیز په خپل ځای پاتې کیږي زیان ډیریږي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې وایي د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځه وړي. د کابل اوسیدونکي بهار او د مزار شریف اوسیدونکي تبسم چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله په کور ناستې دي ازادي راډیو ته وویل.
د تحصیل کرده خزو او انجونو نشتون در این او حیاتی برخو لکه در روختیا، زکری او اداره دل منزطلول عمل کیگی او مونگ در تیارو خواهت روانیگو. در افغانستان در بیار غوانی ورتیال لاس ورکو او دا یوالوی بیادالتی ده او یوازی در موجوده بحران دلا سرکی دول عمل کیگی.
دا موضوع د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. که نجونې زده کړې ونه کړي، په راتلونکي کې به ښځینه ډاکټره، ښوونکې او په نورو برخو کې به نجونې نه وي. دا وضعیت نه یوازې نجونو ته بلکې ټولنې ته یو ګواښ دی، او د راتلونکي د ښه والي لپاره باید نجونو ته د زده کړو حق برابر شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو هر ډول بندیز لګول شوی دی. د ملګرو ملتونو عملي، کلتوري او ښوونیز سازمان یونسکو د شمیرو له مخې اوس مهال 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي. د بشري حقونو د څار سازمان په دې بیان کې ټینګار کوي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د برید له امله افغانستان په راتلونکي کې د ډاکټرانو، نرسانو او ښځینه ښوونکو په ګډون د ژوند په مختلفو برخو کې د باسواده ښځینه مسلکي کسانو له جدي کمښت سره مخ شي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي په داسې حال کې چې د افغان نجونو په زده کړو بندیز په نړیواله کچه بحثونه راپارولي، خو حکومتونو او نړیوالو بنسټونو تر اوسه د طالبانو د دې بندیز د لیرې کولو لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. یاد سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې سمدستي خپل بندیزونه لیرې کړي او د نجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خپلې پخوانۍ ژمنې عملي کړي. دا سازمان همداراز د طالبانو غواړي چې باید ژر تر ژره د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز پای ته ورسوي او د ټولو نجونو لپاره د خوندي او باکیفیته زده کړو زمینه برابره کړي.
د مشال رادیو د پنځشنبي یا زیارت پرځي اونیزي خبرونه
د مشال ترانا لاندې
په لسني مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په درو بجو
سروي
په څلورنی مو بجو
هارون بچا هنري غړي
په پنځو بجو.
د پیښور په چټک بس سرویس یا بی آر ټی کې سفر کوونکي میرمنې شکایت کوي چې نارینه سورلۍ ځوروي. دوی وایي نارینه سورلۍ د میرمنو لپاره په ځانګړو دروازو ننوځي چې له وجې دوی نارامه کیږي. دوی زیاتوي په بس کې د زیات بیروبار پر مهال ځینې نارینه سورلۍ د میرمنو بیخي څنګ ته ځانونه رسوي چې په داسې حال کې میرمنو ته سفر جاري ساتل ګران شي. مرمنې داراز وایي د چټک بسونو منصوبه د حکومت یوه بریالۍ پروژه ده، خو که د ځینو ستونزو او اوارولو لوري ته پام وشي نو دوی به په آرامه د سفر کولو جوګه شي. په پېښور کې د بی آر ټي بسونو د پروژې ویان د بیا وایي چې هڅه کوي ښځینه سورلیو ته خوندي چاپیریال برابر کړي. د خالدې نیاز رپورټ ورو.
د نوخار کرتلین یونیجی کلینک کې کار کوي او ډیوټۍ دپاره روزانه د نوخار نه پېښور ته سفر کوي. دا وایي چټک بسونو لوجې ورته ډېرو کمو پیسو کې آسان سفر په لاس ورغلی، خو د کم سیټونو لوجې ښځو ته سفر کولو کې مشکلات رامخته کیږي. کرتلین زیاته کړې ده په چټک بسونو کې د سړو سیټونه زیات دي، ولې بیا هم دوی د ښځو دروازه باندې د ننوتو کوشش کوي چې لوجې ښځو ته بسونو کې خطو او کوزیدو کې مشکلات وي.
فیمیل ته پورشن الیکشن ته دی ایز کمپیئر ٹو میل، د میل دوی سیز نه فیمیل یو هی سلپ بس کې اینا باوجود هم چې کوم میل دی ای بده فیمیل سایډ ته راځو کوشش کوي دا هی ډوز به استعمالې مو ته الډیز ای کمی ریش می پکې خو دینه باوجود هم میل هم دا کوي چې دې سایډ ته راځي. زما په خیال چې دا مسله حل کوله پړي او پروپر پارټیشن پکار دی او اس دا سوچو چې بس بس اس کې پارټیشن کوشو، لیکن سو بس اس هم دا سیده چې کم کې پروپر پارټیشن نشته. نو په خیال دا پارټیشن والے شیشه دا ټول بس اس ته
د پیښور ایمنزیب هم د روزانه په بنیاد چټک بس کې سفر کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې ایمنزیب وی ځنی بسونو کې د سړو او ښځو سیکشنې بیلی کړې شوې دي، ولې ځنو کې اوس هم نه دي بیلی. دا وایي کم سیټونه چې د سړو سیکشن سره نږدې وي هلته ښځې د کیناستو نه هم ډډه کوي.
د سړو سیټونه هم ډیر دي، د ایزیم زیات دی، خو هغوی د ښځو په ځای کې راننوزي او خامخا چې بیا راننوزي او لږې ښځې ډېرې شي نو بیا پکې ټچ کیږي هم، یعنی ای سره جنګي. شاته مونږ بالکل سیټ باندې نه شو کیناسته کم مخه چې د سړو طرف ته، ځکه چې سړی ډېر زیات عجیب انداز سره مونږ ته ګوري او مونږ دای د وجې شاته سیټونو باندې هم نه کینو او دای د وجې مونږ الټا مخکې لاړ شو مونږ ادریږو چې لکه شاته سیټ باندې مونږ کیننو.
مشال ریډیو چکل د خزو مسافر ستونزو مسله د بی آر ټی چارواکو مخې تکی خودا، نو په جواب کې د چټک بس منصوبي ویان دي صدف کامل اوی دوی هسې کوي خزو ته په بسونو کې مکمل تحفظ ورکړي. صدف کامل زیاته کړې ده چټک بسونو کې خزو دپاره ځانګړي سیکشن ترڅنګ ځان له دروازې، انتظار دپاره بیل بینچونه، ځانګړي ټکټ کاؤنټرې او نور یو شمیر اقدامات کړې شوې دي چې دوی ته د سفر ټول سهولتونه او اسانتیاګانی ملو شي.
که دی دومره اقدامات نه باوجود بیا هم هراسمنت کیږي، نو دا مسله چې ده بیا د بی آر ټی نه ده، دا زموږ د معاشرې مسله ده. او د دې حل چې دی هغه دا نه دی چې تاسو زنانه بالکل بیل کړئ، سیکشن ورله مونږ بیل کړل، سیټس ورله مونږ بیل کړل، ټکټنګ کاؤنٹرز ورله مونږ بیل کړل، خو زنانه د دې معاشرې حصہ ده او هغې به هم یو ځای تاسو سره سفر کوي. نو د دې حل دا نه دی چې مونږ زنانه بالکل بیل کړو، څومره کم حد پورې به تاسو بیل وئ. د دې حل رویو کې تبدیلی ده، دا هغه پورې د دې حل نشي راوته سو پورې چې زموږ سوچ زموږ رویه بدل نه شي.
د چټک بس منصوبې چارواکو تر مخه بی آر ټی بسونو کې د روزانه په بنیاد درې نیم لکه پورې مسافر سفر کوي چې پکې 30% خزي شامل دي. چټک بسونه مسافرو ته د پیښور سوکنو نه کارخانو پورې د سفر سہولت ورکوي. د یو سټاپ نه بل پورې کرایې 40 روپۍ ټاکلې شوې ده. خالدہ نیاز، مشال ریڈیو، پیخبر.
مشال ریڈیو پر خبرونو او ریڈیوئی او ویڈیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د شمالي وزستان د سپین وام او شوي اوسیدونکي د روغتیايي اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایت کوي. دوی د سپتمبر پر 18 مشال وروته وویل چې روغتیايي مرکزونو د ډاکټرانو نه ورځي او هم د دغو ستونزو له کبله دوی اړ دي چې خپل ناروغان د علاج لپاره بنو ته یوسي. خو چارواکي وایي د ډاکټرانو د غیر حاضرۍ ستونزه شته، البته هڅه کوي چې حل یې کړي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د شمالي وزیرستان لره پرتی سیمه سپینوام او شوا اوسیدونکو وای چې د غلطه صحی سہولتونه د نشت برابر دي. د صحت په مرکزونو کې ډاکټران موجود نه وي. دوی وای چې د معمولی ناروغي د علاج لپاره ناروغان بنو یا پیښور ته انتقالوي، چې زیاتره د صحت مرکزونه په حجرو بدل شوي. د سپینوام اوسیدونکو ملک لیاقت وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د غلطه د پروجیکټ لخوا جوړ شوی روغتون کې هم ډاکټران نشته. سرکاری روغتون او د صحت مرکزونه خو خالی پراته دي او په لرو پرتو سیمو کې د صحي اسانتیاو محروم دي.
تحصیل سپینوام په دریم نمبر غړ تحصیل دی او سره شوا پنځه بندش په تلاش کولا شه د میر د صحت سره چې کې مې تړلې مسلې دي هغه څه پر حال نشوي. یو یو آر ایچ سی هسپتال موجود دی او د بد مرغا او دغه هسپتال شه کاغه میل دی کاغه فیمیل دی ڈینٹل نہ اونسا چھ سمرا سٹاپ تائی آغا غیر حضر دائی کہ موڑا اسپتالی نہ دی کاغا بی ایچ اوز دی کا سی ڈیز دی آغا مکمل طور پر بند دی ڈیرا لڑے پرتا علاقہ دو چکلا مشتا بیمور اور جوڑ شی یعنی کہ دی ڈیلیوری کیس وی بیا می ڈیرے سونجے سرا مخمخ کی جی ڈیرے زنانا فیمیل ڈاکٹر دی نشولی پا وجہ بنے مڈے شوی غدی.
دا یادی سی میں یو پلو سے دن کے حکمت اللہ مشال ریڈیو تا وویل چھ معمولی ناروغ یہ جوڑ شی نو پیخور یا بنو تا ایوڑی پسیما کې د صحت اسانتیاوی نه لري. که د صحت محکمه د صحت مرکزونو نگرانی وکړي او فعال شي نو ډیرای ستونزه به حل شي.
تحصیل سپینوام او تحصیل شوا د بده په لحاظ سره غړ تحصیلی نه دی اومنیم شل زره ابدی لري. د حکومت نه د درخواست کی چې د میر بند هسپتال نه د کولاو شي او چې کی مرزي هسپتال نه چې کولاو شوی دی په هغه شي د ډاکټر او د ډاکټرې سہولیت نشته. د عدم موجودګي په صورت شي میشته ستونج پیش کیږي میر دا غوړي چې د میر مسائل رودري می د سبحات په حواله چې عبد الله حل کیږي چې میر بهر سیټي ته مجبور نه وي ډیلیوري کیسز د عبد الله په خپل هسپتال نشي د میر بهر حل کیږي
د سپین ما موشه وا خلکو د صحی ستونزو په اړه مو چکل د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر معراج نو پښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې لرو پرتو سیمو کې د ډاکټرانو او صحت کارکوونکو د ډیوټي ستونزه شته خو سخته نگرانی یې هم پیل کړې ډیرای صحی مرکزونه یې فعال کړي سو پورې چې سپینوام او شیوالو یې روغتون دی نو د ډیرو ډاکټرانو سیټونه خالی پراته دي د متعلقه محکمو نه یې غوښتنه کړې د سیمې اوسیدونکي وایي چې د غلطه په لوی روغتون کې ښځینه ډاکټره هم نشته او په لرو پرتو سیمو کې خو د صحت مرکزونه بند پراته دي چې اکثره وختونو کې د ډیلیوري یا ماشوم زیږون په وخت هیڅ ابتدایي سهولت نه لري عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاسو د باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
د بلوچستان د پښین د برخور سیمې په وکلي کې د ماشومان نجونو یو داسې سرکاري سکول شته چې خپل ودانی نه لري او لتیرو سلوریش کلون راهیسې یو خون کې په یو شخصي خونه کې زده کوونکو ته درس ورکوي د پوټی سازای کلی دغه خونځي ته له درو کلو ماشومې نجونې له لومړی تر پنځم ټولګي پورې د زده کړو لپاره ورځي چې هیڅ ډول بنیادي اسانتیاوې نه لري د پوهنې ځای چارواکي وایي ودانۍ نه لرونکو خونځیو ته د خیمو ورکول پیل کړي دي په دې اړه تفصیل احمد شاه زمیره کوي چې د ښوونکي او نجونو په غږ پیلېږي
میرمن رفیع لتیرو چلی رشت کلون راهیسی دیوی خونی پا داغ شوونزی که ماشی منجونو تا درس ورکوی. دپشن دبر شاره د پوٹی سازی کلی پا دی حکومتی ابتدائی شوونزی که تر پنزم تولگی پر انجونی زدکری کوی.
ما سره دا ټیم پنځه کلاس دی دا پنځه کلاس غن دا ټیم تعداد تقریبا 45 دی او دا کشنان ماشومان چې دی په دغه تنگ کمره کې ورته ناسته یم مستې خو یو رنگ نه یو رنگ سبق دی ته وایم لیکن دوی چې یو کلاس زه وایم دا بل کلاس و دوی ته خامخا سرگرمیانې ورکم یم دغه باوجود بل کلاس دغه وجود سبق نسی ویل
د پاکستان بلوچستان صوبه د لوست او پرمختګ په ډګر کې په هغه هیواد کې تر ټولو وروسته پاتې ده د پاکستان د 2023 کال د اقتصادي سروې لمخې په هغه هیواد کې د لوست کچه 2% ده برخه په بلوچستان کې د لوست کچه شاوخوا 45% او د شدو د لوست کچه به یوازې 14% ده د دې یو لامل د هغې صوبې وروسته والی او د وسایلو نشتوالی دی چې یوه بیلګه د پوټی سازۍ د نجونو دغه ښوونځی دی چې میرمن رفیع ذکر کوي
درې کلی څخه کشنان دغه اسکول راځي تقریبا نیمه ګنټه سوا ګنټه د دوی په لار کېږي چې دوی اسکول راځي په دې ګرمي کې یا په دې ډېر یخ کې لیکن دوی ته یو سهولت نشته او بیا دغه باوجود نه یو په دې موږ باتروم لرو کشني ماشومان مو کورو ته واستو باتروم د پاره
د دې ښوونځي ماشومانې چې له لیرو پرتو سیمو د زده کړو لپاره ځان را رسوي په دې بهیر کې د اسانتیا غوښتنه کوي گلبسته لمشال رادیو سره خپل سنځي صدا ډول شریک کړي
پر لازات زه راځو دلته سکول وایو موږ په کار دادا سمجھ ته سولیت کیږي موږ ته سرکار سکول لا جوړ کی باتروم را جوړ کی ټانکی اوبر راوړي انشانا جوړ کی موږ ته دغه دغه مش تنگ تنگای
په پوټی سازی کلی کې دیوی خونی دی سرکاري شوونځي ته د ها کلی یو ځوان فصیح الله کاکړ خپل میلمستون وړیا ور کړی دی خدا کار به تر څو داسې روان وي نوموړی په ځواب کې وایي
د 2000 ځخونه سي تر د 2000 سلوري شروع دي د سکول د شخصیزما د ملمانه به ټکی یا کمره ده د مو د سکول تور کړی ده هغه د دې علاقې د کښنی ماشومان د پاره نه ماده د کمرې ماویزه د حکومت زغوشتي ده نه جنې غواړم سیس کو وسل کال نو رموسی مور د حکومت زدا غشتنه کو چې مشت دی وشه بیلډینګ د دانجونو د سکول لپاره یا واشروم راکی یا چری دیوالی راکی
په بشور کې دا ډول یو شمیر نور سرکاري سکولونه هم ستا چې خو سرکاري ودانی نه لري او یا ودانی نړیدلې او زیانمنې شوی دی. د بشور د پوهنې ادارې مشر عبدالغنی شاه وای چې د دې ستونزې د حل لپاره کار پیل کړی دی.
دا غرنی علاقه ده، دور دراز علاقه ده، د بارانو د مندو د دا شلو د راتک د وای سبا سکولونه دا غس ډیمیج سی وی دی خراب سی و کینځي شاو خاص سکولونه چې کوم دی هغه مکمل غس بیلډینګ درنه تازه لګیا ما او کینځل سکولو ته ما ټین تور کړی دی او مزید چې کوم دی انشاء الله زی ورکوم.
د بلسان حکومت د 2024 2025 مالی کال په بودیجه کې د تعلیم د ود لپاره شاوخوا 1340 ارب روپی ځانګړي کړی دي چې په هغه کې 1340 ارب روپی د شوونځیو د ودانیو د جوړولو لپاره بیل کړل شوی دي. په پاکستان کې د تازه حکومتي سروې لمخې د 241 میلیونه نفوس په هغه هیواد کې شاوخوا 14 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي. په خوا د بلوچستان په څه کم 15 میلیونه نفوسو کې 1.5 لک ماشومان ښوونځیو ته نه ځي چې زیاتره انجونې دي. د بلوچستان د تعلیم د نظم او معلوماتو ادارې د 2023 کال له راپور سره سم د هغې صوبې په ټولو 14 ضلعو کې د هلکانو لپاره 10211 سکولونه او د نجونو لپاره 15040 سکولونه شته. په دې ښوونځیو کې 10,60,000 ماشومان درس وایي چې 15,580 هلکان او 4,040 نجونې دي.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسې.
نږدې هر کال سیلابونه د خیبر پختونخوا په سوات کې ډیر زیان اړوي. کارپوهان دې وجه موسمي بدلونو بل د ځنګلونو د ونو وهل ګڼي. د منګور یو سړی کوشش کوي چې د ونو په لګولو سره د سیلابونو نقصان کم او د سوات ښکلا لا نور زیاته کړي. دا سړی مولوي فضل وهاب نومیږي چې په یو ځایي جماعت کې د امامت ترڅنګ له 2010 زیږدیز کال راهیسې له 10,000 څخه ډیر بوټي لګولې دي. له هغه سره زموږ همکار نیاز احمد خان مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې دې کار ته یې څنګه مخه کړه.
کلایمټ چینج باندې موږ کار کوو،
موسمي
تبدیلیاں چې کمی راغلی دي او را روان دي، نو خاص کر د 2010 نه په دې خو باندې چې کله هغه سیلاب راغی نو هغه مونږ له یو سبق راکو چې دا سیلاب ولې داسې راغی. نو سیلابونه دا خو د خدای د طرفه یو آفتو می خو په دې کې د انسانانو خپل څه کردار وي. نو هغه کردار باندې چې ما غور فکر وکړو ځان ذاتی تور باندې، نو زه په دې نتیجه ورسېدم چې مونږه د قدرت په نظام کې س ردو بدل کړی دی، سګوتی وهلې دي چې هغه قدرتی طور باندې الله پاک مونږ لا ونی بوټی را کړی دلته زمنګ ځنګلې وي او داغه به درې کټای شي. داغه د لاسه دا کال په کال بو سیلاب راځي.
تاسو د کال 2010 نه دغه بوټی لګوم بوټی خصمانه کوم څومره بوټی به لګولې، کم کم زه لګولې دي
اندازه تن ما چې مخبل حساب کتاب کړی دی او زدا لیکم زما سره د نن ورځې پورې د 10,000 نه سیوا بوټی ما لګولې دي. پاره کې س په دې بای پاس واکین ټریک باندې تصویر نه دغه مخامخ په دې ګراوند کې مال غولي او بیا دغه شانتي کوم زمون نوې غټه اډه چې جوړ شي د پاره کې مال غولي په زمرودو کان کې ودا شانتي په پارکینګ کې دغه شانتي بارګینونه کې زديته نه ګوره. ما خپل زه پر دې زه هر څه زه خو چې عوامي زه چې التا خلک د دې سوري تم کې ناستل شي او سګي د سوري نه منکې نه
دا خبرې کو لګ وړاندې زو او ریدونکو تاسو ته لګ دا ویم چې زکم زه روان يم دا د منګوري فیزاګټ بای پاس ته. دلته چې یو طرف ته د سوات سین بهږي بل طرف ته چې واکینګ ټریک ته، یعنی د تلو لپاره یو لار جوړه شوې ده او دا د امریکایي حکومت یو اس ایډ په مرسته باندې جوړه شوې ده. تقریبا 2.5 کیلومتره ده او د دې نه هغه اړخ ته چې سړک ته او د سړک نه خو بیا آبادی نه دي. کال 2010 کې دلته سیلابونه راغلي وو، بیا کال 2020 کې راغلو دی آبادیانو ته ډیر ډیر زیات نقصان رسیدل او کله چې دا ټریک جوړ شو دا وټه جوړ شو نو یو خدای آبادین او بچی دینو بچوي ودلته کې وشاړه غون ته پاتې شو او دا د سیل زی دی او دلته اوسم زګورم چې بوټي لګی دی سه بوټي دي چې هغه 15 پک فوټه 34 او سشي دینو وس تازه لګی دی او مولوی فضل وهاب چې دی هر مازیګر راځي دی بوټو ته او بوره چي سره د خپل مرګرو دسی دا کړه
بالکل او د دې سره سره بزدا ویم چې دا ونی بوټي چې دی دا خپل تور باندې دا مون لګیو د دې یو ونی قیمت ما 400 روپے ورکړ دا یو ونه چې دا او دا د چینار بوټي چې دی د دې قیمت ما 120 110 داسې روپے ورکړ بیا دې له مزدور نیول بیا دې له خاورې راوړل دا بالکل من خپل تور باندې کړلی او پدې کې زمون سره د منګوري عوامو سنسه مدد او مرسته کړله
سونه بوټي چې لګیدل سونه کامیاب دي
نو شکر الحمدلله منګ دانه برداشت کو چې زمنګا لکه تاسو په خپل کتل شي چې تاسو ماته پکې یو بوټي داسې وخت چې دا وچته ولي وچته
او ریدونکو دا وداو مې چې د محکمه ځنګلاتو ترمخه او کم چې د بوټو خصمانه کې دا و ترمخه کله چې دو سل بوټي ولګي پای کې چې شل بوټي کامیابیږي اتیا بوټي یا 15 یا بوټي چې دا او دا خرابيږي د موسم د وجنه بيزي غړي وخوري انسانان خراب کی یا هغه ته په اوبه ملاونه شي دا سې دا کنه او دلته زه ګورم چې 2.5 کیلومتر ټریک ته ډیرو غدې هغه سره پورې ښکاری ټول بوتیش ندی او ټول خاصه احساس وړو په خپلې ځکه او روم چې دا کسانې ووري نو د بوټو لګول ډیر ضروری دی ګدای خصمانه به ضروری ده
د بوټي لګول خو به ضروری کار دی خو چې به سړی خصمانه نه کوي حفاظت نه کوي نو یقینا د سې بوټي نشي پاتې کېده دا وس مونږ ولې هر ورځ مازیګر راځو دا وبکو ځکه موسم ګرم شه دي او زمنګ محکمې چې دی اول خو بوټي نه لګي کا ولګي زتا تاسو ته پر ریکارډ سره ما کاغو 5000 ولګي په 5000 کې دا غو صرف 50 بوټي خپل بیا وخه چې دا مونږ لګولې په 5000 کې 50 چې دینو دا شنه دي او دا تازه شي دي یا غټ شي دي کنه نو زم دوباره پر ریکارډ باندې ونه خی او شکر الحمدلله تاسو خپل بوټي پر ریکارډ باندې خولې شو
راتلونکي وخت کې سب بدلون د دینه محسوس وایي چې دا سیلابونه چې راځي د به وخت چې باران کیږي مې سره سب بدلون راشي
زبر دا وایم چې موږ چې څومره ونی لګولې لکه مثلا 10000 که 10000 کې 10000 شنی نو دا دې سیدا لکه پوړو کې د مال کې برابر الله پاک چې موږ قدرتي تور باندې کم ځنګلات راکړو نو هغه تقریبا چې لکه موږ کټکړي سحر ماخام چې دی هغه کټکیږي اری ودریږي نه او کټکیږي او زمنګ لرګي قیمتي لرګي چې هغه درانځړه ده د نختر ده د پیوچ ده هغه په خطه باندې روان دي نو دا پکې د مالګي برابر دي کې سړی مخلص ته تاسو دا غو سره ودرېږي چې هغه ونی بوټي ولاګي دلته سیلابونه ناراضي چې سیلابونه ناراضي زم د وبو ستا په خطه نزي او کال په کال هغه زمنګ آبادیاني نورانه زمنګ بازارونه زمنګ خارونه نورانه
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري
د خوست د صبریو او یعقوبای ولسوالۍ د ابو خیلو په سیمه کې نه سب کورنۍ د څښاک لپاره بو برخمنې شوې دي یا د پروژه د امریکا د حکومت په مالیم لاتړ او د دا کار موسسې په تخنیکی همکارۍ تر سره شوې ده د سپتمبر پر 15 د صبریو د ابو خیلو سیمه ستونکو مشالډو ته ویل د مخکې دوی د کلی د لوی ډنډې غیر صحیح اوبه استعمالولې په اوس وخت کې د څښاک د پاکو اوبو کمښت د نړۍ په کچه مهمه ستونزه بدل کیږي او د نړیوالو سازمانونو وروستۍ موندنې ښیي چې په نړۍ کې له هرو درو کسانو څخه یو یې د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست ولایت د صبریو او یعقوبی ولسوالۍ اړوند د ابوخیلو په سیمه کې د ډاکار مؤسسې په تخنیکی همکارۍ نه حساب کورنیو ته د څښاک د پاکو اوبو پروژه پلی شوه. د اوبو یاد سیستم چې للمریض برېښنا کار کوي د 2300 متره په اوږدوالي ورڅخه پیپونه غځېدلي او په کلیو او کورونو کې یې 95 د اوبو نلکې یا شیردانونه نصب کړي چې اوس مهال ورسره د خلکو د څښاک اوبو د نشتون ستونزه هواره شوه. یو تنځایي اوسیدونکي عادل رحمان مشال راډیو ته وویل
مخته دغه سیمه کې د کوم ډنډونه چې دي دا به توسل دلی مخته خلکو د دغې اوبه چېښلی اوس الحمدلله خلک د صحي اوبونه برخمن شول. دا په سیمه کې یو بدلون ده، مثبت بدلون ده، ډیر ښه بدلون ده. او د دې سره څنګه د نوساو کو په ملو خلکو ته درې وره ټریننګونه ورکړل شول د صحت په برا کې او اوس انشاءالله الحمدلله زمونږ په ژوند کې پورا فورا په سلو کې اتیا 90% بدلون روغله ده.
د صبریو د ابوخیل اوسیدونکو دې ته خوښ دي چې د څښاک د پاکو اوبو د نشتون ستونزه هواره شوه یو بل ځای اوسیدونکی صادق جان تبسم وایي
د خوسو کې نور موسسو انجا څخه چې موږ منتکې ته ځنه کورونا واکې ځنه توجه وکې ځکه چې موږ روډ په برخه کې پلو پل چک په برخه کې او دا ډول ندی دیوالونه همدا ډول نور مدې بوستونځ لرو موږ چې نورو کلو ته کار نه ده شوه یغې په برخه کې موږ ته کور وکې ځکه چې موږ منتکا ډېره وروسته پاتې ده ډېره ضعیف ده خالق دی اقتصاد ډېر ضعیف ده
په تیرو دوه لسیزو کې د جګړو او امنیتي ګواښونو له کبله په خوست کې د صبریو په ګډون د یو شمېر سیمو اوسیدونکو ته د ژوند د هغه لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو پروژې هم نه دي پلي شوي. د کلو پراختیا سرپرست عنایت الرحمن جلالی وایي
دوی هغه ضرورتونه چې صحي ضرورتونه دي اوبو اب انشاءالله دوی ته موږ په نمبر سره او متوازن انکشاف به انشاءالله دوی ته موږ ستو او ستله مو ده او دای موږ د ریاست او د موسساتو دنده ده چې خلکو ته په ټیمو او په وخت سره داسې صحي اوبو خدمات وړاندې کړو.
د خوست په صبریو کې داسې مهال سلګونه کورنۍ د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی پیدا کوي چې د پاک اوبو کمښت د نړۍ په کچه هم یوه مهمه ستونزه بلل کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف ګډ راپور ښیي چې په نړۍ کې له هرو دریو کسانو څخه یوې د څښاک پاک اوبو ته لاسرسی نه لري. په همدې حال کې ځینې نړیوال سازمانونه اټکل کوي چې تر 2050 کال پورې به د نړۍ په کچه د اوبو غوښتنه 55% زیاته شي.
دا مشال ریډیو ده.